درنو اوریدونکو دا مشال ریډیو دا بوریوال کاکړ درته په یو بل خبرونه کې بیا هر کله وایم. وخت په پېښور کې 10 بجې سوې. په دې خبرونه کې هم یو شمېر ریپورټونه د سیمې او نړۍ په اړه لرو، خو د خبرونې په پیل کې بیا هم نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي. ورزو نجیب امیر ته چې خبرونه واوري.
په پېښور کې د پولیسو په څوکۍ او موټر برید کې د پولیسو یو مشر وژل شوی او 3 سرتیري ژوبل شوی دي. اسفنیار ولی خان وایي کراچۍ کې میش نور قومونه باید دا ومني چې پښتانه هم د دې ښار یو برخه دي. د پاکستان هوایی کرخې پی آی ای نن خپلې ځینې کورني او بهرني پروازونه ځنډولي او د مصر د ولسمشر حسنی مبارک خلاف مظاهره دوام لري. دا هم د خبرونو تفصیل. د پېښور د مترې سیمې په باچایانو ګړې کې د پولیسو په موټر باندې د ریموټ بم په حمله کې د پولیسو یو مشر وژل شوی او 3 سرتیري ژوبل شوی دي. ریپورټونه وایي ناسرګندو وسلوالو په سیمه کې د پولیسو په یوې خرابې ودانۍ حمله وکړه او بیا چې د پولیسو ډله دغه ځای ته د معاینې لپاره ورسېده نو د ریموټ بم حمله پرې وشوه. په پېښور کې وخت په وخت د پولیسو په سرتیرو دا ډول بریدونه ترسره کیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي دا باید ومنل شي چې کراچۍ کې د پښتنو اکثریت ژوند کوي. نوموړي دا څرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړې دي. اسفنیار ولی خان ویلي دا ښار د ټولو شریک ښار دی او د ټولو قومونو ګټه په دې کې ده چې سوله ییز ژوند تیر کړي. اسفنیار دا هم وویل چې په کراچۍ کې کومه پټه ډله د مختلفو ژبو ویونکو خپلو کې سره جنګوي. د پاکستان ملي هوایی کرخې پی آی ای د 5 پیلوټانو له دندو لرې کولو وروسته نن پاکستان کې دننه او د پاکستان نه د باندې یو شمېر الوتنې ځنډولې دي. د کومو الوتکو الوتنې چې ځنډول شوي د هغوی مسافر نورو الوتکو ته اړول شوي دي. د پاکستان د دفاع وزارت وروسته له هغې 5 پیلوټان له دندو لرې کړل چې ګڼ شمېر پیلوټانو په یو وخت د رخصتۍ اخیستو پریکړه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نوري. د مصر د حکومت د کوششونو باوجود چې لتیرو دوه هفتو راهیسې پیل شوي مظاهرې آرامول غواړي، په تحریر چوک کې خلک د مظاهرو لپاره راټول شوي. د تیر اتوار په ورځ حکومت د ځینو مخالفو ډلو سره ولیدل چې ورکې ممنوع اعلان شوې ډله اخوان المسلمین هم شامله ده. له دغو لیدنو څخه وروسته مخالفو ډلو وویل د حکومت لخوا د کومو بدلونونو راوستلو ژمنه چې شوې هغه کافي نه دي. له تېرې شپې راهیسې په تحریر چوک کې ور بیا سلګونه مظاهره کوونکي راټول دي چې د ولسمشر حسنی مبارک نه په سملاسي ډول د استعفا غوښتنه کوي. د ایران حکومت د خپل خلایي پروګرام لپاره د سلورو په کور جوړو سپګمکیو یا د سټلایټ د جوړولو خبر ورکوي. د دې هیواد سرکاري ټلویزیون د خبر لمخې دا سپګمکی د پلټنې په مقصد جوړې شوې، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. ایران تر دې مخکې هم د دوو سپګمکیو د فعال کولو خبر ورکړی. غربي هیوادونه په دې اندېښنه لري چې د ایران خلایي پرمختګ د دوی د بیلیسټک میزایلو د قوي کولو سبب ګرځېدای شي او دوی د خلانه خپل څارنه زیاتول شي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مشر چې په عراق کې د حکومتي قراردادونو نه د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو د پټولو په تور تورن دی، د شپږو کلونو سزا ورته اورول شوې ده. کیپټن ایریک شمیدت باندې تور دی چې د امریکا د دفاع وزارت او د محصولاتو د داخلي ادارې سره یې درغلي کړې ده او تاوان یې ورسولی دی. د چیچنیا د یوې یاغي ډلې مشر دوکو عمروف نونویل د هغې ځانمرګي حملې امر ورکړی چې تیره میاشت د روسیې په هوایي ډګر وشوه او ورکې شپږ دېرش کسان ووژل شول. نوموړي دا څرګندونې په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې د قافقاز سنټر په ویبسایټ خپور شوی او دا دعوی هم کړې ده چې د روسیې په قافقاز سیمه کې د یو آزاد اسلامي حکومت تر جوړېدو پورې به دا ډول د نورو بریدونو د ترسره کولو امر هم ورکوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر اعجاز بټ وایي د دریو پاکستانی لوبغاړو پر ضد د لوبې د خرڅلاو په تور د اوږدو کلونو پابندي د افسوس وړ ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغو دریو پاکستانی لوبغاړو محمد آصف، محمد عامر او سلمان بټ سره به مرسته کوي سو هغوی بیا په خپلو خپو ودرېږي. د کرکټ نړیوال شورا سلمان بټ باندې د 10، محمد آصف باندې د 2 او محمد عامر باندې په لوبېدو د 5 کلونو بندیز لګولی و. دا و تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو د پېښور له وخت سره سم د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په دې خبرونه کې په پېښور کې د پولیسو پر موټر برید شوی چې پکې یو تانېدار وژل شوی دی. په مومندو کې د ترعملیاتو وروسته اوس د مځکنیو ماینونو د پاکولو لړۍ روانه ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په کراچی کې باید پښتانه ومنل سي.
کراچی کا پختون ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے.
د مصر د حالاتو په اړه امریکا ویلي چې دی واد کې دی آزاد انتخابات ترسره سي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ جی کراولی وای
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
نن د پښتو ژبې د وتلي شاعر او سیاسي مبارز اجمل خټک لومړی تلین دی. د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون د نموړي خاطرې لري.
اجمل با کله نا کله لیسې ته راته او موږ ماشومان او وخت یو لاس ډیر استعمالو. بچو تاسو تعلیم وکړئ، بچو پښتون قوم تعلیم ته اړتیا لري.
دا او نور سره د دې اونیزه خبرونه سپیشلی خلک هم درته اورو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې په پېښور کې د پولیسو پر یو موټر د ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې په دې کې د پولیسو یو مشر او درې سرتیر نور ژوبل شوی دی. په دې اړه له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبریال فواد علی شاه د ریپورت ته تاسو پام راړو.
نن سهار د متری په ډاګلاره علاقه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو پولیس موبایل تباه شو. په دغه موبایل کې ناست یو سب انسپکټر مړ او درې پولیس پایان ژوبل شول. پولیس چارواکي وایي چې بم په ډاګلاره کې د خوړ د پاسه جوړ یو وړوکی پل د لاندې خودې شوی و. د پولیس دا موبایل باچا غړې چوکې طرف ته روان و، چرته چې سهار 4 بجې یو بل چاودنه شوی و. د چاودنې نه پس جوبل تنان د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته ورسولې شو. د دې برید په هکله د متری پولیس سټېشن یو چارواکي امجد مشال ریډیو ته ویلو د پولیس کنٹرول روم یو چارواکی مشال ریڈیو ته ویلو تیرو دو ہفتوں کے پیخور او خواوشا علاقوں کے دا اوما بمی چاودنا وا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
له پېښور څخه مو د تازه بمی برید چې د پولیس پر موټر سوی یو کس پکې وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال فواد علی شاه رپورټ ته غوږ نیولی.
خدایا څه شو هغه ښکلی ښکلی خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک. اس خندا مې له دې خلکو سره نشي، جڑوی میں ہاغا تللی تللی خلق.
درنو اردوونکو، په مومند ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هلته اوس د مځکنیو ماینونو د پاکولو لړۍ دوام لري. په دې اړه چې دلته تفصیل څه دی، د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی څخه مې وپوښتل.
مومند ایجنسی کې خود وسلوالو په ضد چې کوم عملیات روان شوي نو هغه خو تقریبا اوس بیا ته رسېدلي دي چې د سیکورټي فورسز سرچینو وینا ده چې په هغه ځای کې د وسلوالو هغه چې کوم زور هغه ختم شوی دی خو سر یې په دې لیکل دي چې په هغه ځای کې لینمان چې کوم بارودي سرنګونه دي ځمکه کې وسلوالو خښ کړي دي د هغې وینا ده چې هغه ورسره وباسو او هغه دغه علاقې چې کوم د ویزي علاقې دي د تحصیل پنډالي او دغه شان د صافو د سیمې چې مختلف یو بېلابېل کلي دي هغې نه دغه ایډیز چې کوم دي بارود سرنګان هغه راوباسي هغې نه کلیئر کوي. د دې نه علاوه وروسته بیا چې کوم دي د وسلوالو د مړینې چې په دې کې سمره وسلوال مړي دي په هغې باندې هم د پولیسو انتظامي د مختلف چارواکو او مختلف شرطه بیانونه راځي. یو وایي چې ګنې سل مړه دي، بل وایي چې 500 مړه دي. څو ورځې وړاندې ما د پولیټیکل ایجنټ امجد علي چې کوم د مومند ایجنسي پولیټیکل ایجنټ هغه سره خبره کړې وه، هغه وایي چې 3 مړه دي، بیا په ټول سبا مړه شي. هغه شمېره چې بیا موږ وکړلم تقریبا 500، خو د هغې وروسته روشن خان میسود چې کوم دی هغه غالبا نور میډیا ته بیان جاري کړی و چې د سلو نه زیات وسلوال په دې کې مړه شوي دي. خو د وسلوالو د مړینې په اړه باندې دا معلومات تر دې دموسه پورې نه راغلي چې دا چا لیدلي وي چې دا مړه دي یا د هغې جنازې چېرته شوي وي چې دا مړه دي. څومره پورې چې وسلوال هم رابطه ده موږ سره بیا خپل خبرونه ورکوي، نو په هغې کې هغې وایي چې د هغې کوم شمېره خپله ښایي نو هغه ډېره محدود وي، هغوی نښي یا 12 کسان ښایي چې ګنې دغه مړه شوي دي. د دې نه علاوه په کیمپونو کې چې کوم ولس سره روان دي، تر دې دمه هم د ویزونه او د تحصیل ساتي د مختلفو سیمو نه دغه دوه کیمپونه چې کوم د رشکول کې جوړ دي او یو په ناکي کې جوړ دي، دغه کیمپون ته تر دې دمه هم ولس سره روان دي. خو درته هغه شمېره چې کومه اول ورځ کې ډېره زیاته وه، 300 کورنۍ 300 کورنۍ براتلې، اوس تقریبا سل یا دغه شپږ شلې یا یو نیم سل پورې خاندانونه روزانه تقریبا راځي شپږ ورځ کې. خو د دې نه زیات نه دي، هغه شان ته زور اوس کم شوی دی چې اول ورځ کې به ډېره زیات وه. بهرحال پرونه پورې را روان وو چې زه پرون په خپله بره لاړو مناکي ته، نو هغه ځای کې ما ته اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ مخصوص حسن چې کوم د مومند ایجنسي اپر مومند ایجنسي ای پی ای دی، هغې ما ته وویل چې دلته په کیم کې دننه میډیا ته په تګ باندې پابندي لګول شوې ده. ما ورته وویل چې په دې ځای کې څو ورځې وړاندې یو ماشومه هم مړه وه، زه ورځم او د هغې د مور پلار سره ملاوېږي، ما د یخ نه مړه شوې وه، د بیمارۍ نه مړه شوې وه. زه په هسپتال کې همدغه سهولیات سره ګورم، که څه کم وي نو موږ به د میډیا په ذریعه باندې هغه مطلب چیش ووایو چې دغه سهولتونه په دې ځای کې کم دي یا تاسو خپلې سالې ځلې کوو. هغه راته همدغه کلیئر کټ وویل چې دې ځای کې د میډیا په تګ باندې پابندي لګېدلې ده دننه کیمپونو ته، او تاسو مهرباني وکړئ چې واپس لاړ شئ. او دا هم راته وویل چې په دې ځای کې کوم چارواکي دي، نو هغه د پولیټیکل انتظامیه والا په غلنۍ کې ناست دي، هغې سره که تاسو ملاوېدې شي هغې سره ملاو شي هغې به درته معلومات درکړي. نو ما ورته وویل چې هغې خو ما ته هغه معلومات راکوي چې دوی خپل کوم کوي، ما ته خو هغوی ستونزې ده ولسه. هغه راته نه وایي، هغه وایي چې نه بس دې ځای کې د میډیا باندې پابندي لګېدل ده تاسو واپس لاړ شئ. بیا مجبور یم زه واپس راغوم. واپس
د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی وو چې د مومند ایجنسی د بې کورسو خلکو د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق کورکزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریڈیو اورئ. درنو اوریدونکو، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې کراچۍ کې بیلابیل خلک اوسېږي او دلته پښتانه باید د یو کوم پیس ومنل سي. په دې اړه پام وکړئ د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی د رپورټ ته.
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تیر ماښام مردان هاوس کراچۍ کې یوې مطبوعاتي غونډې ته ویلي چې کراچۍ ښار ملک کې د ټولو اوسیدونکو ګډ ښار دی. نوموړي وویل چې 50 کاله مخکې چې د هندوستان د تقسیم نه وروسته کوم خلک کراچۍ ته مهاجر شول، نه هغې خلکو د کراچۍ اوسیدونکو سندیانو څخه غوښتنه کوله چې کراچۍ ته مهاجر شوي خلک یو حقیقت دی، او زه نن د پښتنو په هکله هم هغه خبره کوم.
کراچۍ کا پښتون ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے.
د کراچۍ پښتانه یو حقیقت دی، او دا حقیقت دی ومنل شي. منګ بلوچ، اردو ژبې والا، سندیان او ټول قومونه منو، خو نن چې کراچۍ د کوم حالاتو نه تیریږي نو دا ډول حالات دا ملک او خار نور نشي برداشت کولی. د ټولو ګټه په دې کې ده چې کراچۍ کې دې سوله وي، په دې ښار دې د هیچا قبضه نه وي، او دا هغه خبرې دي چې په دې اړه باید خبرې وشي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې کراچۍ کې یوازې ام کیو ایم او اے این پی والا یو بل نه وژني، بلکې د ښار د بدامنۍ په پیښو کې د یو داسې قوت لاس هم شته کوم چې د دې ملک استحکام نه غواړي. د موجوده حکومت سره د مرستې کولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې موجوده حکومت ورسره کړې زیاتره ژمنې پوره کړې دي. دوی چې موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه ټول په ټوله هغوی پوره کوي لګیا دي. نو په یو داسې صورت کې دا بده خبره ده چې زه دې د سهولت په وخت د حکومت ملګری یم او په سخته کې دې بیا حکومت په وچه ډاګه پرېږدم. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر زیاته کړه چې د ملک موجوده صورتحال ته په کتو سره دا ملک د دې جوګه نه دی پاتې چې میانه مهالې یا مډ ټرم ټاکنې دې وزغمي، او د دې نه علاوه باید حکومت ته د خپل عیني وخت د پوره کولو په سلسله کې هیڅ قسم خنډونه جوړ نه کړی شي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
اوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام تر څنګ په دغه نو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اوري:
2000 او 13500 او اتیا 15500
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی:
40 22 او 22
او منځنۍ سپې مو دی:
21 او 22.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
درنو اوریدونکو، تر دې مخکې مو ریپورت اوریده. په پاکستانی مطبوعاتو کې د ریمنډیوس چې یو امریکایي دی او په لاهور کې د دوو کسانو د وژنې په تور کې اوس بند دی. د دې او داسې نورو پیښو په اړه د خبرونو وړاندې کولو په لړ کې د پاکستان مطبوعات او نورې نشریاتي ادارې څه ډول رول لوبوي، پام وکړئ. په دې اړه د مشال ریډیو د همکاري فرخنده وزیری د ریپورت ته.
ریمن ډیوس چې یو امریکایی دی او د پاکستان په لاهور ښار کې د دوو کسانو د وژلو په تور کې دا وخت قید دی. په پاکستانی میډیا او خاص کر نجی ټلویزیون چینلو کې پرې خبرې او تبصرې کیږي، خو بلخوا پوښتنه دا هم ده چې د دغه تنکیس په عدالت کې روان دی. او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ په دې اړه د سویلو نه پر دې ډډه وکړه چې عدالت به فیصله کوي. په پاکستان کې یو جمهوری حکومت دی او عدالتونه کار کوي، نو آیا گینه په میډیا کې په دې خبرو باندې زور راوړل چې انصاف به ونه شي؟ یوه وجه دا هم کېدی شي چې دغه یو امریکایی دی، که څه هم د امریکایي حکومت له اړخه تر اوسه د هغه په پاکستان کې د کار وضاحت نه دی شوی. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي ریمن ډیوس یو امریکایی سفارتکار دی. د ښاغلي ډیوس د کیس په اړه پاکستانی میډیا څنګه رول لوبوي؟ په پېښور کې مو د خبریال اسماعیل خان نه پوښتلی.
سفارتکار دے کہ دیکھو دو پاکستانیاں خاص واڑی خاص اہتمام کولواڑی خاص سلوکواڑی خبر ہے دے امریکانی دے امریکای نه راغله دے امریکا دا پاکستان ټوډه رټ دغه دے اتحادی دے رټ کومک دا پاکستان سره کوي مددل دغه سره پدې دغه باندې کو پاکستانیان اوم وجه له فل نخیر دے تر خودل پکار دی نو پدې رخ نه کتو ته ګوره پدې باندې ډیر زیات پاکستان لکه د میډیا یو کردار چې کم دی غدا دے چې حکومت پدې باندې مجبور کړه او امریکای سره مرکه راځي پدې باندې یو مغرب خانه روی اختیار نه کی او دباو او فشار پر وړه چې کسب می کم اس کم دم روشي چې د عدالت کمی طریقې کار دے هغه طریقې کار باندې دې دا سړی تیر کړی شي او که دی واقعا سفارتکاری نو بیا دې داوا چې کوم دا هغه دې ته چې کوم دو پرویلیجز دي نه ته کوم سہولتونه کې شي دا له دې نه دې بیا خوشی کې کړی شي خو کدا چې نه وي په خودل نه دي پکا.
د پاکستان زینو مطبوعاتو دا خبر هم په خپل سر تیر ورځو کې ورکړی وو چې امریکا دې د ریمن ډیوس په بدل کې عافیا صدیقی د جیل نه خوشی کړی، خو بلخوا په پاکستانی میډیا کې ځینې سیرون کې دا هم وایي باید میډیا میډیا د یوې مسلې دواړه اړخه خلکو ته وخایي او دا خبرې د هغې وروستو زیاتې مخې ته راغلې کله چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په قانون خبرې وکړې او دغه مسله په میډیا خاص کر نجی ټلویزیون چینل کې دومره اوچته کړې شوه چې د دوی په وینا د سلمان تاثیر د مرګ یوه وجه جوړه شوه او اوس چې کله د هغه تن فهیم چې ریمن ډیوس وژلی و ښځې یې پردې ځان ووجو چې د دوی سره به انصاف ونشي د فهیم د میرمنې شمایلې په وژنه او داسې په نورو پیښو کې د پاکستانی میډیا د کردار په اړه اسماعیل خان وایي
سلمان تاثیر د پنجاب گورنر دغه په مرګ کې د میډیا یو لاس ځکه چې هغې دا مسله دومره مخې ته روړله په میډیا هغه د خبره دومره مخې ته بوتلله چې د هغې له کبله یو کس را پاڅېد او هغه سلمان تاثیر ووژلو خو دا خبره شته دی چې خلکو تفینین په دې ایشوز باندې ویډیوایډ خو خبر دا ده چې سزا لري دا وایم چې یو کس دی هغه یو جرم کړی دا خو یو حقیقت دی هغه په خپل مني چې دوه کسان یې وژلي آیا هغه په خپل دفاع کې وژلي دي یا په غلطه وژلي دي هغه بحث ځان نه دی خبره راته دغه ده چې آیا ځکه پاکستان کې اوس خلک په دې باندې دغه دي چې صرف په دې وجه چې امریکا پاکستان سره ډېر غټ حکومت کوي ډېر غټ ملاتړ کوي صرف په دې وجه باندې پاکستان له پکار دي دغه په نظر کې ګوري پرستیج په نظر کې دې ټولې مسلې ته ګوري
اسماعیل خان دا هم وایي اگر چې د داسې مسلو په بیا بیا خپرولو دا ګټه وکړه چې د امریکې او پاکستان په حکومتونو فشار زیات کړي د متاثره خلکو سره انصاف وشي خو بلخوا داسې مسلو ته دومره زیات وخت ورکول په خلکو کې اکثره مایوسی هم خورولی شي
د ترهګرۍ او نورو د سپیشو پر وخت د خبرونو وړاندې کولو په لړ کې د پاکستان د خبری رسنیو د کردار په اړه د مشال ریډیو د همکاري فرخنده وزیر ریپورت ته غوږ وست
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم
درنو اوریدونکو اوس وخت سوی چې په پاکستان کې د نن ورځې مطبوعاتو چاپی رسنیو ته کتنه وکړو دا چې د نن ورځې د پاکستانیو ورځپاڼو په خپلو لویو خبرونو کې څه لیکلي دي ادارې څه دي او کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده پام وکړئ په دې اړه د انیسا اجمل د مطبوعاتي کتنې ته
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورځپاڼو یعنی آج جنگ نوای واک ډان دی نیوز او ډیلی ټایمز په خپل غټ خبر کې لیکي چې د بېنظیر بھٹو د وجنې په کیس کې پخانی صدر پرویز مشرف مخرور ګرځول شوی دی او ویلي شوی دی که پرویز مشرف عدالت ته وړاندې نه شو نو هغې به اشتهاري ملزم ګرځول کیږي ورځپاڼه ایکسپریس لیکي چې امریکایي سفیر د اولس مشر آصف علي زرداري نه د ریمن ډیوس تخلاصې او امریکې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده بلخوا ورځپاڼه مشرق په خپل مخامخ پاڼه لیکي چې ولس مشر زرداری د ریمنډوس تخلاصې د امریکې دا غوښتنه رد کړې ده روزپاڼه نوای وخت د چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا لیکي چې د معاف کړې شوې قرضو واپس اغستو لپاره هر څه کول لا تیار یو او ګورو چې دا پیسې واپس څنګه نه اغستې کیږي روزپاڼه آج لیکي چې د سوپر خیبر پختونخوا اسمبلی بهر ملکی امداد په سیلاب فنډس کې شاملولو په ضد احتجاج کړی دی روزپاڼه مشرق په یو خبر کې لیکي چې د شمالي وزیرستان تحصیلونو میرعلی میرانشاہ دوسلی اور ازمک کے نند سہر شپک بجونا کرفیو لگے والی شویدا روزپانہ ڈیلی ٹائمز پخپل ادارے کے بھوٹان کے دہین اور پاکستان ترمیان سا سار کانفرنس پہ حق للی کی چپدے کے دوڑو ہوادون اور پدے خبر تیار شو چی دا مسلو حل قول لپارا مذاکرات قول ضروری دی ادارے لکی چی دہین اور پاکستان ترمیان سا خدا سے قسمہ ڈیر مذاکرات شویدی خطر دے دما منگا یو کامیاب ان لیدو ادارے لکی چی دایو حقیقت تے چہن اور پاکستان دوڑوں د ترخګرۍ سره مخ دی خو هند یو داسې هیواد دی چې هغې تیر وخت کې پاکستان کې د ترخګرۍ مسلې حل کول نه غوښتل خو دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات شروع کیدل یو ښه ګام دی ادارې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو غټه مسله کشمیر ده خو د دې مذاکرات وروسته به ګورو چې د هند او پاکستان ترمنځ څه کیږي ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې پیپلز پارټي پنجاب چې مسلم لیگ نون لا کم خپله نورلس نکاتی ایجنډا ورکړې ده د هغې په لړ کې پیپلز پارٹی ویلی دی چې کخری تا جواب ورنکړی شو نو د پارٹی وزیران بانند د پنجاب اسمبلی بهر احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د پیپلز پارٹی لخوا د نورلس نکاتی ایجنډا د مسلم لیگ نون د لس نکاتی ایجنډې جواب دی. ادارې لیکي چې کله مسلم لیگ نون خپل لس نکاتی ایجنډا حکومت ته وړاندې کړه نو د هغې وروسته د حکومتي اقداماتو یو امید په ولس کې پیدا شو، خو اوس د دې دواړو ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې ولس نور هم مایوسه کېدای شي. ادارې لیکي چې دا وخت ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی او د هغې لپاره ضروري دا ده چې دا دواړه ګوندونه یو ځای شي او د ولس ستونزې حل کړي، چې په جمهوریت او سیاستدانانو د ولس یقین پاتې شي.
په پاکستان کې د ورځپاڼو د نن ورځې خبرونو ته کتنه کړې وه د مشال ریډیو خبریالي انیسه اجمل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
درنو اوریدونکو مشال ریډیو ته مو غوښنولې او مشال ریډیو ستاسو لپاره هغه خبرونه وړاندې کوي چې هغه ستاسو په ژوند ستاسو په شاوخوا چاپیر پورې اړه لري. او اوس هم په پاکستان کې د بیلابیلو توکو د بیو په اړه کوم چې ستاسو په ورځني ژوند پورې اړه لري قیمتونو ته کتنه کړې ده ریاض مساخل.
دنن بازار
نن د پاکستان په مختلفو بازارونو کې د سبزی نرخونه سپدې ډول دي. پیاز اسلام آباد کې 15 سلويخ، پېښور کې سلويخ، کوټه کې 15 دیرش او کراچۍ کې 1.5 روپے کیلو، الوګان اسلام آباد کې شل، پېښور کې 15، کوټه کې 12 او کراچۍ کې هم 12 روپے کیلو، ټماټر اسلام آباد کې 70، پېښور کې 50، کوټه کې 15 سلويخ او کراچۍ کې 55 روپے کیلو، ټېپر اسلام آباد کې 14، پېښور کې 12، کوټه کې 10 او کراچۍ کې 12 روپے کیلو، ګوپی اسلام آباد کې 15، پېښور کې شل، کوټه کې 15 او کراچی کے ہم 60 روپے کلو، مٹر اسلام آباد کی 15 دیرش، پیخور کی دیرش، کوٹا کی 15 او کراچی کے ہم 15 روپے کلو، گازر اسلام آباد کے 12، پیخور کے 10، کوٹا کے 12 او کراچی کے 10 روپے کلو، مولے اسلام آباد کے 12، پیخور او کوٹا 10 او کراچی کے 80 روپے کلو، دغشان شین مرچ کے اسلام آباد کے 14، پیخور کے 12، کوٹا کے 10 او کراچی کے 12 روپے پاؤ، چینی اسلام آباد کے 8 پیتو، پیخور کے 8 پیتو، کوٹا کے 6 پیتو، کراچی کے 15 پیتو روپے کلو، اڑو اسلام آباد کے 30، پیخور کی 20، کوٹا کے کم دیرش او کراچی کی 20 روپے کلو، نرے غوخا د ملک په لویو بازارونو کې د 300 اتیا نه تر 350 روپے پورې، او غټه غوخا د 250 نه تر 300 روپے پورې کلو، او دغه شان غوړی د ملک په لویو خاورونو کې د 150 نه تر 150 روپے پورې کلو ملويږي. په میوو کې مڼه اسلام آباد کې 100، پیخور کې 100 اتیا، کوټه کې اتیا او کراچی کې 50 اتیا روپے کلو، کیله اسلام آباد کې 50، پیخور کې 60، کوټه کې 50 60 او کراچی کې هم 50 60 روپے درزن، انار اسلام آباد کې 200، پیخور کې شلکم 200، کوټه کې 100 شپېتو، کراچۍ کې 100 روپے کلو، امرود اسلام آباد کې 60، پېښور کې 15 دیرش، کوټه کې 150، کراچۍ کې 15 دیرش روپے کلو، مالټا اسلام آباد کې 100، پېښور کې 100 اتیا، کوټه کې 100 او کراچۍ کې 15 اتیا روپے درزن، کینو اسلام آباد کې 100، پېښور کې 100، کوټه کې 15 شپېتو، کراچۍ کې هم 15 شپېتو روپے درزن. اوس کوم یو نظر واچو د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپو کې د اغستون او خرصون په نرخونو. امریکایي ډالر نن په 15 اتیا روپے او 15 شپېتو پیسې اغستې کیږي او په 15 اتیا روپے خرڅېږي. د برتانیې پوند په 1.5 روپے 15 پیسې غستی کیږي او په 1.30 روپے خرڅيږي. یو یورو په 1.14 روپے غستی کیږي او په 1.19 روپے 3 پیسې خرڅيږي. سعودي عرب ریال په 2.5 روپے 15 پیسې غستی کیږي او په 2.5 روپے 15 پیسې خرڅيږي. د قطر ریال په 2.5 روپے غستی کیږي او په 2.5 روپے 14 پیسې خرڅيږي. د عمان ریال په 240 روپے 8 پیسې غستی کیږي او په 221 روپے 3 پیسې خرڅيږي. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپے 15 پیسې غستی اغستی کیږي او په 30 روپیه 50 پیسې خرڅيږي. د کویت دینار په 300 روپیه اغستی کیږي او په 301 روپیه خرڅيږي. د بحرین دینار په 215 روپیه اغستی کیږي او په 206 روپیه خرڅيږي. د ملیشیا رنګي په 26 روپیه اغستی کیږي او په 26 روپیه یو پیسې خرڅيږي. او یو افغانۍ په 1 روپیه 50 پیسې اغستی کیږي او په 1 روپیه 55 پیسې خرڅيږي. دغه شان د ملک په لویو صرافو بازارونو کې د یوې تولې سلیریش کرتا سرو زرو نرخ د معمولي اضافه سره 3,250 روپیه تر رسیدلې دي او یو تول سپین په زیاتېدو 902 روپیه تولې تر رسیدلې.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د لندو چپو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. په انټرنیټ کې د مشال ریډیو پته ده www.mashalradio.com. اوس په پېښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې دي. نجیب امیر سټوډیو ته راغلی او راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په پېښور کې د پولیسو په چوکۍ او موټر برید کې د پولیسو یو مشر وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. اسفنیار ولی خان وایي کراچۍ کې میش نور قومونه باید دا ومني چې پښتانه هم د دې خار یوه مهمه برخه ده. د پاکستان هوایي کرښې پی آی ای نن خپلې ځینې کورني او بهرني پروازونه ځنډولې او د مصر ولسمشر حسنی مبارک خلاف مظاهره دوام لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اورید چې نجیب امیر وړاندې کاوه. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د کارلو ټاکال نوی نوم لیکوال یو مقاله خبر کړی ده. په دې مقاله کې پر دې خبره رڼا چول شوې ده چې آیا طالبان او القاعده یو له بل سره نږدې اړیکې لري او کنه، او دا څومره ممکنه ده چې طالبان له القاعده څخه لري کړل سي او ورسره د خبرو پړاو پیل کړل سي. نجیب امیر دا مقاله لوستي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز د کارلو ټاګال په قلم په دغه مقاله کې لیکي د افغانستان د طالبانو په اړه دا ناسم درک لګول شوی چې ګینی هغوی د القاعده سره هم فکر دي او هغوی ته دا ترغیب ورکول کېدی شي چې ترهګرۍ د نړیوالې مافیا نه لاس واخلي. او دا رپورټ د نیویارک پوهنتون لخوا د ګل په ورځ خپور شو. په رپورټ کې وړاندې راغلي چې د دغو ډلو ترمنځ د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وړاندې هم اختلافات موجود وو او دا اختلاف لا نور هم زیات شوی دی. دوه لیکوالو الیکس ټریکوان، لینس کوټن او فیلکس کوهن په افغانستان کې تر ډیرو کلونو پورې کار کړی او د طالبانو د یو سفارتکار کتاب هم دوی چاپ نه مخکې ایډیټ کړی یا له نظره تیر کړی دی. په اوسنی رپورټ کې هم د دغه کتاب نه ګټه اخیستل شوې ده. دا دواړه لیکوالان هم له هغو نظر ورکوونکو څخه دي چې وایي د افغانستان د جنگ د ختمولو مهمه لاره دا ده چې د طالبانو سره دې خبرې اترې پیل شي. خو بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو پخوانی استازی ټام ګریک بیا وایي په واشنگټن کې بیا ډېری خلک په دې باور دي چې القاعده او طالبان یوه ایدیالوژی لري. نوموړی وایي القاعده او طالبان نه یوازې دا چې یو مفکوره یا ایدیالوژی لري، بلکې د یو عملی سیاسي اتحاد غړي هم دي. نو ځکه طالبانو ته د یوې سیاسي لارې نه رسیدل د القاعده او طالبانو ترمنځ یو کرخه راکاږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې د پوځي لارې پرمختګ به طالبان کمزوري کړي او هغوی به مذاکراتو ته آماده کړي. خو په رپورټ کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې کېدای شي دا لاره د حل لاره نه وي. دا رپورټ چې د طالبانو القاعده بیلول د افغانستان کامیابی ده نومیږي وایي د طالبانو په قومندانانو او ولایتي مشرانو بریدونه به د غورځنګ ځوانانو ته پرېږدي کوم چې لا نور سختدریزه جنګیالي دي او دا به د القاعده اثر نور هم زیات کړي. د رپورټ لیکونکي دا مشوره ورکوي چې د امریکا متحده ایالات باید د طالبانو د پخوانیو مشرانو سره اړیکه ټینګه کړي مخکې تر دې چې هغوی د طالبانو په غورځنګ کې خپل واک وبایلي. دوی د نیټو د بریدونو مخالفت نه کوي خو دا مشوره هم ورکوي چې د جګړې ترڅنګ په کار دي چې مذاکرات هم روان وي. د دوی په ان سیاسي روغه جوړه د یاغي توپ د ختمولو لپاره اړینه ده. کدا سی ونه شو نو شخړه بلانو را خراب شي. د ریپورت لیکونکو په خوست، کابل او کندهار کې طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي، خو دا غوي نمونه پټ ساتل شوی دي او د ځنو طالب مشرانو مخې ته راغلي بیانونه هم اقتباس شوی دي. د ریپورت لیکونکو وایي د طالبانو اکثره مشران په دې ډاریږي چې که د القاعده خلاف کوم بیان ورکړ نو سزا به ورته ورکړل شي. خو بیا هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو ځنو مشرانو دا ډول بیانونه ورکړي چې ترې الهام اخیستل کېدای شي چې طالبان د القاعده سره خپل واټن زیاتوي. د ریپورت له مخې طالبان به د مذاکراتو لپاره د القاعده شرط وړاندې نه کړي، خو په دې صورت چې هغوی ته د سر د ضمانت باور ورکړل شي. په دې ریپورت کې لیکوالو د طالبانو د یو سفارتکار مولا عبدالسلام ضعیف د وړاندیزونو نه هم ګټه اخیستې. ملا ضعیف د ګوانټانامو نه تر راخلاصېدو وروسته اوس په کابل کې د نظربندۍ ژوند تیروي او د ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو ترمنځ د یو پل رول لوبوي. دا ریپورت وایي د طالبانو اکثره مشران د سپتمبر د 11 نیټې نه مخکې نه نو خبر او داسې ښکاري چې هغوی د اسامه بن لادن لخوا اداره شوي، کوم چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېدلو. ریپورت وایي په 2002 کې د طالبانو اکثره مشران په پاکستان کې سره راټول شوي وو او غوښتل یې چې د افغانستان د حکومت سره کومې موافقې ته ورسیږي، خو هغه مهال نه افغان حکومت او نه هم امریکا دا اړینه وبلله چې د طالبانو سره د روغه جوړه وشي. ریپورت وړاندې لیکي د افغان طالبانو د جنگي قومندان حقانی یو خپلوان په 2002 کال کې کابل ته لاړ چې د پخلاینې خبرې وکړي، خو ونیول شو او ډېره بده رویه ورسره وشوه. ریپورت په اخره کې لیکي د دې باوجود چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر او د القاعده د مشر اسامه بن لادن ترمنځ د شخصي اړیکو ریپورټونه دي، خو دا هم د پام وړ دي چې القاعده د جهاد په اړه یو نړیوال سوچ لري، خو حقانی او نور افغاني طالبان دا فکر نه لري. دا غوي سوچ تر افغانستانه پورې محدود دی.
د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو د طالبانو له القاعده څخه د لری کولو او له هغوی سره د خبرو اترو پیل کولو د امکان په اړه مو د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د مقالې غټه کې له نجیب امیر څخه اوریدل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د امریکا ولسمشر اوباما و خبریالانو ته ویلي چې په مصر کې رواني خبرې اترې پر سم لوري روان دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پلیپ کراولې په خبری غونډه کې ویلي چې امریکا په مصر کې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې ټول پکې شریک وي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار هارون بچا د ریپورت تستاسو پام راړوم.
په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ څخه دراوتی خبرونو تر مخه امریکایي صدر براک اوباما د پیر پر ورځ تسلی ښکاره کړه چې د مصر د شخړې د هواري په لړ کې روانې خبرې اترې به ښې پایلې ولري، ولې نړیوالو رسنیو بیا د حکومت مخالفه اسلامي ګوند د هغه دړکو خبر ورکړې چې وایي که چرې مطالبې یې ونه منل شي نو د خبرو اترو له بهیر څخه به ووزي. رائټرز خبری اجانس په خپل رپورت کې وایي چې د قاهره په تحریر سلولاري کې احتجاج کوونکو خپل ژمنې تازه کړي چې وایي دوی به تر هغې چې حسنی مبارک له اقتداره کوز شوی نه وي خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او پر روانو ورځو کې به نور خلک هم د حکومت پر ضد راپاروي. رپورٹ زیاتوی اپوزیشن د اساسی قانون د بیا لیکلو مطالبه کوي چې غواړي پترس کې آزادو او شفافو صدارتي ټول ټاکنو، د صدر د اقتدار میعاد ټاکلو، پارلیمان لغوه کولو، سیاسي بندیان راخلاصولو او په ملک کې د بیړني حالت قانون لری کولو ته لاره هوار شي. رائټرز خبری اجانس د اخوان المسلمین د ویان اسام ال ایران لکول لیکي چې وای مونږ به د خبرو اترو د پایلو پرنا کې حکومت سره روان ډایلاګ ته د نوي سره کتنو کو. نو مولې همدارا زیاتوي چې دا غوي زنې غختنې منل شوي، ولې دا مطالبه چې حسنی مبارک دی واک للا سور کی حکومت په اړه لا حس ندی ویلي. بل پلو بیا د امریکا متحده ایالاتو د مصر حکومت او اپوزیشن دواړو څخه غوښتي چې د حکومتي واک اختیار د منظم انتقال لپاره دی باید وخت ورکړل شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی یوې خبری غونډې ته وویل چې په مصر کې د اقتدار حواله کولو عملیه پیچلې ده او دا چې ګڼې خبرې باید په پام کې ونیول شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
یو څو کارونه دي چې دا غو په کول سره صفا سوترا، باوري او سیالۍ زټول ټاکنې یقیني کېدې شي، او د دغه څه کول لپاره یو نه بلکې سو لارې دي. په دې پروسس کې د ډول ډول کردارونو لپاره گنجائش موجود دی. مونږ غواړو چې یو جامع بهیر پر مخ لاړ شي، یو داسې بهیر چې پکې هم صدر مبارک او هم نور خلق خپل خپل رول ولوبوي، او دا هغه فیصلې دي چې د مصر د ننبا عملی کیږي.
The role that President Mubarak plays in this, the role that others play in this, those are decisions to be made inside Egypt.
خاغلی کراولی د حسنی مبارک لوا کا په سمدستی توګه د لری کېدو په صورت کې د عادلانه ټولټاکنو امکان رد کړ او ویل،
If President Mubarak stepped down today, under the existing constitution as I understand it,
kacharta sadr mubarak hum nan waq prigdi no da usani asasi qanun tar makha sumra chepe zapoegam pararwano shpe to razuke pakarda che tulta kani ushi خو په داسې کې سوال راولاړیږي چې آیا مصر په نننی حالاتو کې داسې کولو ته تیار دی؟ په تیره بیا په وروستیو کې تر سره شویو انتخاباتو ته که وګورو او په ایمانداری خبرو وکړو، نو هغه څه دومره آزاد او شفاف نو.
Given the recent past where quite honestly elections were less than free and fair.
راپورونه وایي چې د مصر ملګري د غربي نړۍ هیوادونه په تیره بیا گاونډي اسرائیل چې د مصر سره د امن لوزنامه هم لاسلیک کړي، اندېښمن دي چې اخوان المسلمین کومه چې د یو مضبوطه اپوزیشن ډلې په توګه مخې ته راغلې او حکومت سره خبرې پیل کړي، حکومتي اقتدار ته لار موندلو کې بریالی نشي. دغه اندېښنې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس تېره ورځ په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال څرګندې کړې چې وی ویل د امریکا حکومت له اخوان المسلمین سره واضح اختلافات لري. په عین حال کې چې ملګرو ملتونو په مصر کې د پاسون په نتیجه کې تر دې دمه څه د خواوشا 300 تنانو د وژنې خبر ورکړې، سیډنکار په روانو نږدو وختونو کې د مصر د طاقتور پوز کردار مهم بولی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په مصر کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه د امریکا د خبرګون پر اساس مو د مشال ریډیو د همکار هارون باچا ریپورت اوریده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
نن د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د مړینې یو کال پوره شو. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال د اجمل خټک د ژوند، ادبي او سیاسي هلو ځلو په اړه له یو شمېر هغو افغان لیکوالو سره خبرې کړې دي چې له اجمل خټک سره نږدې پاتې شوي دي. دا ریپورت د هارون باچا په سندره پیل کیږي چې شعر یې هم د اجمل خټک دی.
اجمل خټک چې د ژوند ډېره برخه د پښتو او پښتنو لپاره په مبارزه کې تیره کړې او په دې لاره کې ګڼې ستونزې لیدلې او هم زندانونه تیر کړي، او کله چې په پاکستان کې د ژوند او فعالیت کړی ورباندې تنګ شو نو افغانستان ته راغی او دلته هم د پښتون ولس د خپلواکۍ او ازادۍ مبارزه جاري وساتله او د ژوند تر پایه له خپلې مبارزې وانه وخت. د مړینې د لومړي تدین پر رسیدو او د کارنامو د ژوند ساتلو په یاد مو دلته په افغانستان کې له هغو لیکوالو او سیاستوالو پوښتل چې له اجمل خټک سره لیدلې او نږدې پاتې شوي چې دوی د اجمل خټک ژوند او فن ته په کوم نظر ګوري. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی محمد اسماعیل یون وایي چې اجمل خټک په سیاست او ادب دواړو برخو کې بریالی شخص و، او وایي کولای شول چې د پښتنو ستونزې او غوښتنې په شعر او نثر دواړو کې انعکاس او وځلوي. د استاد یون په وینا که څه هم نوموړی او ملګري د سیاست په عملي ډګر کې د نړیوالو توتیو او دسیسو ښکار شول، خو بیا هم اجمل خټک په خپل دریځ هوټمن او ژمن پاتې شو او د نړۍ وتلې څېره بلل کیږي.
خو هغه هیلي او ارمانونه چې دي ولس په سطح دي، بیا دي او شاعر په د ولس غوښتنې ارزوګاري دي، او دي او شاعر په واک څومره دي دي غو ارمانونه پوره کول دی په د قلم په ډګر کې. هغه ټول ارمانونه چې د وزلول په ادبیاتو کې، په شعر کې، په شاعرۍ کې، په لیکوالۍ کې، مګر په سیاسي برخه کې هغه ټوله تګلاره چې وه هغه د نړیوالو د سیاسو ښکار شوه. اگر مونږ چې د نړیوال هغه په دې اگر کې پوره بریالي نشول، نو مګر د خپل لار ته لار باندې چې و امر و مل پاتې شو، د استقامت او مقاومت چې و هغه د داسې اشخاصو په کچه و چې هغه نړۍ په غوړو شخصیتونو کې حسابېږي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفیع هم اجمل خټک یو وتلی ملي مبارز بولي، او وایي چې په ادب کې هم ځانګړی سبک او مکتب درلود چې ګڼ لارویان یې پیدا کړل او په پښتو نثر کې نوي ایجادات وکړل.
اجمل خټک یو ملي سیاستوال او ملي شاعر او ادیب و. روان قلم درلود، خواږه شاعري درلوده چې په شاعرۍ کې ځانګړی مکتب او سبک لري او ډېر شاعران د ده په لاره تللي دي. د پښتو خوږ نثر یې لیکلی، په پښتو نثر کې نوي ایجادات کړي، د پښتو ادبي راپورتاژ او د پښتو کالم لیکنه دا د مخکښانو څخه دی. او په سیاست کې هم د ملي سیاست چلاوه، د کله نه چې ده دولتي کار پرېښود په پېښور راډیو کې، د مخې ورځې نه دی ملي سیاست ته ننووت او ملي سیاست یې پیل کړ. د ژوند تر پایه یې د ملي سیاست لاره وچلوله او په دې اوږده ژوند کې د پښتنو د ادب او سیاست په لاره پاخه ګامونه واخیستل او بنیادي اثار یې رامنځته کړل.
لیکوال او شاعر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې اجمل خټک په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خوشحال خان خټک په علي لیسه کې لیدلی و، د هغه په حق له خپل خاطره داسې بیانوي:
زه له ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم، خوشحال خان لیسه کې وم. دا مهال زه له دوو نومونو سره ډېر اشنا وم، یو د خوشحال بابا له نامه سره چې هغه خو زموږ لیسه د هغه په نامه و، بل د اجمل بابا له نامه سره. اجمل به کله ناکله لیسې ته راته او موږ ماشومانو هغه وخت یو لفظ ډېر استعمالو: بچو تاسو تعلیم وکړئ، بچو پښتون قوم تعلیم ته اړتیا لري، بچو تعلیم رڼا ده. دغه خبرې اوس هم زما په مغزو کې د ناستې دي او بیا به کله ناکله یو نیم شعر پکې وایو: اوس کنرې نو غوږونه دې خپل پرې کا، چې زما ناره سړه نشوله سره شوه. دا هغه بیت و چې د ده د خولې نه ما اورېدلی و او زما په ذهن کې ناست و. دا نو کال 1912 د مریض و.
استاد ازمن زیاتوی چې اجمل خټک بل ځوانانو سره ځانګړي مینه لرله او دوی ته به هر وخت د تعلیم د زده کړې توصیه کوله.
اجمل بابا کې یو لوی صفت دا و، او دا د لویو خلکو یو خاصه ده، یو ځانګړنه ده، چې د خپل کشر کول سره د ځوانانو سره ډېره زیاته مینه لرله. همیشه به ځوانانو سره دی کېناسته، کور ته به هم چې ورغی ځوان هغه به یې تشویقاوه، هڅوه به یې، بل لیسې ته ډېر راته، مکتب ته به راته، داسې پروګرامونه چې به د زموږ په لیسه کې جوړېده، څرنګه چې زمونږ هغه لیسه چې وه، خوشحال خان لیسه چې وه، هغه د سرحدي سیمو د خلکو لپاره جوړه شوې وه. نو ته به د خپلو خلکو پوښتنه کوله، لویې پکې نه وه، ډېر ساده ګرځېده، واسکټ به یې اغوستی و، خامتا جامې به یې اغوستې وې، او کله ناکله به سپین پکول په سر و، زیات وخت به یوه شمله وه هغه به یې وهلې وه، او خان عبدالغفار خان دا شعار به یې ډېر ورکوو، بیا به یې به افسوس ښکاره کوو چې اوس به یو کېږو ګنې ورکېږو. دغه ناره به ډېره وهله چې یو شي او تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دا د زده کړې باندې ډېر فشار راوړو.
اجمل خټک نه یوازې د پولې هغې غاړې ته چیرې چې پیدا شوی مینوال او لارویان لري، بلکې د پولې دې غاړې ته هم پر هغه چا سربېره چې له ده سره یې مخامخ لیدلی ډېر نور مینوال هم لري. کله چې دی تېر کال وفات شو، د ادبي او سیاسي هلو ځلو په ویاړې په کابل، ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو سیمو کې غونډې جوړې شوې، او دا مهال هم نوم د ځوانو ادیبانو او شاعرانو په ادبي بنډارونو کې ژوندی ساتل کېږي. د یادونې ده چې اجمل خټک ګڼ شمېر چاپي اثار لري او تر ټولو مشهور یې د غیرت چیغه شعري او دا زه پاګل وم نثري ټولګي دي، چې څو ځله په کابل او پېښور کې چاپ شوي او ډېر مینوال لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د ژوند، ادب او سیاست په اړه مو د مشال ریډیو د خبریال نقیب الله متنوال رپورټ اوریده.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
درنو اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو لپاره نه دا چې خبری او ورځنی خبرونه وړاندې کوي، بلکې بیلابیلو موضوعاتو باندې اونیز خبرونه وړاندې کوي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې وخت را رسیدلی د اونیز خبرونه سپیشلی خلک. د مشال ریډیو دا اونیز خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي. نو راځي چې ورسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه سپیشلی خلک ته.
خدای سشو هاغه خلی خلی خلک ظاہر پباتن سپین سپیچلی خلق اس خندا میں لدے خلقو سر نشی جڑوی میں ہاغا تللی تللی خلق
خوگور دن کو مجید بابریم او د مشال ریڈیو پروگرام سپیزلی خلق کی مو ہر کلے کوم. دا پروگرام دا ہاغو قبائلی او سیاسی مشرانو پاڑا دے چی دا پختنو پسیمہ امن غختو او پسیمہ خورشوے دا ترہی تورتم یی دا سوکالے رورولے او امن پرانا روخانہ کول غختل. لکسنگ چی دا ترہی دا تورتم دا نورو قبائلی سیمو پا آسمان خور دے ہم دا غسی دا درہ ادم خیل دا سیمی پا گوٹ گوٹ کی ہم زائے کڑے دے. رازی دا زائی خبریال جاوید افریدی سر عمل کی گو چی درہ ادم خیل سیما چرتا پرتا دا
در ادم خیل دی خیبر پختونخوا کی جو زنگڑی نوما لری او دی سرا سرا در ادم خیل دی پیخور نچی رسی نو دا غواٹ رنخت چی رسی یا دی انگو دی کم طرف تا یو سیڈ تا انگو پروت تا بل سیڈ تا در ادم خیل تا غواٹ پروت تا او بل سیڈ تا دی پیخور چی کنی مارا عبادی دا آغا دا او دی سرا لکمولی کا چی کنی نور عبادیانی لگی جی آغی کی غاٹ خبر دی 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 کم علاقہ دا آغا دی سرا دی بڑو بڑی کی مہلا کالا اغارت اوبل سیڈ تھا چتکدا پر دنگ غرونو کی آباد دا شے چدا در ادم خیل دا او دی ادی عجب خان افریدی سرا تعلق نرون کی اغا دی نمتورو دی توریالو او دی غیرتی خلقو جو بیگانا دا یو استوگان دا او دی کی لکمیش دا کون کی خالق تی اغا افریدی شنواری او دا بنگش او پاکستان دا خو بنگخ پاکی دی وجی کام دی کی اغا کو ہاٹ رخت دیر دی او دلتا پاکی جنگو کی دا دا یو دی جنرلی سڑک باندھے پروت کلا دا او دی کری باندھے زیادہ آب دی چلو آغا غریب خلق دی او محنت کش خلق دی مزدور خلق دی او دا تقریباً دی شلو زر و نونی سات تر دی دی کی مختلف کلی دی خیروال دا یو در آد مطلب چلے کہ دیو سیڈ نون سا تر دی بل سیڈ پوری چکو تور آب دی دا آغا تقریباً دی دی شر و نظر و نسیوا آب دی دا او دل دا دا خلق دی دی دوی خلقو اکثر چی کوما دی روزدار دا آغا بو مخی خو دی خلقو لکه محنت مزدوری یاد دی سرا اکثر بدل تکی دی اصلی کاروبار کی جی چکی ما دیسی اصلا دا آغا دل دا جوری شی دی اصلی جوری دو پس یا سرا دی داری نوم چی دا آغا پتولا سیما که او پتولا پختونخوا کی خسته شوا
دا پختونخوا دا دغی سیمی یو مشر خیال اکبر افریده او چی اس جی دا داری دا غرونو او دا دی فانی دنیا نا خدای پامانی کرده دا خیال اکبر افریدی زوی ایمل خان افریده خپل پلار سپدی ٹکو کی یادوی
تازه خبر اسی اکبر افریدی صاحب کو نو زه دا خبر کوم ایمل خان څنګه تاسو له خطر تیر کال ری په جولای میاشت کې په پندل سم تاریخ په ټارګټ کې نن کې شهید کړی شوی نو دا راته نو دې ټول دنیا خبره ده چې نن خو هم کې کې ما دا هغه غوړې دلې شو امن د پاره دا کوم هغه کوم قرباني او عام د امن د پاره د خپل قبایلی سیمې کې چې موږ امن غواړو به خپل تاسو سره وناو کو چې هغه د 2007 کې کوم امن کمیټه او په درادم کې چې په کې خودکش حمله شوی او هغه کې چې هغه هم د امن د پاره خبرې کولې په هغه کې هغه بچ نو خیال اکبر افریدی دا غیر تعلق دا باچا خان خدای خدمتگار تے لکنو بیسیکلی اگئی کارکون یو غڑے ہو اگئی طول عمر فلسفہ دا عدم تشدد ہوا اگا آیا کا پخفل کلی وطن کے وا دخفل و کورنو سر او کارا بین الافوانی سیاست ہو کا قومی سیاست ہو اگئی شروع دا باچا خان دا خدای خدمتگارے نکڑے ہو
دا باچا خان دا عدم تشدد دا فلسفی دا علم بردار چاو وجلو سیڑون کی او دا بشری حکومت د یو ادارې کارکون کی طارق خان را سره خپل نظر سپدی ټکو کې شریک کړو.
زه فکر کوم چې دا یو منظم سازش په توګه باندې داسې کیږي، ځکه چې که تاسو د وزیرستان نه راواخلې تر باجوړ پورې او د باجوړ نه راواخلې تر ممندو او تر خیبر پورې، نو هر څومره چې قومي مشران او د خلک چې څوک ورته شرخوخي وایي، څوک ورته څه وایي، څوک یې په سونو یادوي، خو هغوی داخي په دې خبره باندې پوهېږي چې واقعي خلق دا پښتانه چې دي چې دوی له داسې مشران ووژنې چې په کوم باندې کام راغونډېږي، نو هغوی د دې خبرې په اهمیت باندې خبر دي او هغوی په نه یوازې چې خلک برسه، بلکې که زه تاسو ته نمونه اخیستل شروع کړم، نو په سمونو نمونه خو زه پېژنم په وزیرستان کې او په باجوړ کې او په یو سیمه کې په بله سیمه کې چې هغوی ووژلی شو.
طارق خان وایي چې دا یو منظم سازش دی چې قبایلي مشران پکې په نخښه کړل کېږي. تپوس مې د ایمل خان نه وکړو چې ستاسو بابا چا وجلو.
تاسو خپله مې خبر وکړه چې امریکې غونډې ځای کې په ډاګه ویلې، نن هغه ټول خلک گواه دي، دغه ځای اخبار کې سالو کې پیدا راغلي. دا خو د دا کیسه کوله چې زه امن غواړم چې دا کوم دواړه دي، دا دواړه زما بچي دي، آیا که خاکي وردي اچولې او که تورې جامې، او دواړه په غرونو کې دا خوارو زار ګرځې لګیا دي، دا زه خپل بچي په چا امریکې د پاره زه خپل بچي نه مرومه. دا خو دي تاسو ما سوال بیا بیا دوهروئ چې چا مړه کړي دي. زه خو دغه وخت خو زه دی دوانو نه تپوس کوم چې آیا اچا شهید کو، تاسو ولې پې اکشن وانخستو، صوبایي حکومت پې ولې وانخستو، آرمي پې ولې نه وانخستو، ولې آرمي سره هم د دې مذاکرات روانو؟ نو هغې کښې خو به څه ګیپ راغلي، هغه ګیپ خو یا چا نه دی پوره کړی، هغه په خلا چا نه ده پور کړی، نو اخلا هم نه شوه پور. بالکل یو مین غړی چې په ډېر های لیول باندې مذاکرات وکړي هغه داسې شهید کېږي، دغو تپوس د دوی له خپله په کارو.
د ایمل خان دغه پوښتنه مې د طارق خان نه وکړه، هغه راته وویل
د پاکستان د دولت خاموشي ډېره معنی خیزه غونډه ده، ځکه چې د پاکستان دولت، د پاکستان فوج، د سیول او ملیټري بیوروکراسي چې ده، هغوی غواړي نو د خلک را پیدا کول شي او دوی د دې خبرې نه د دوی لاسنیوی هم کولی شي. خو له بله مرغه داسې ده چې د پاکستان دولت او د پاکستان سیول او ملیټري بیوروکراسي چې ده، نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، چې یا خو دا دی چې د خلکو دا وجنې بندی شي، او دویمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې څومره قومي مشران د منځ له تللي دي، نو د هغوی د قاتلانو یا د هغوی په مرګ کې ککړ چې کوم خلک دی، هغه چرې هم تر اوسه پورې موږ دا ونه اورېدل چې هغه نیولي شوي دي یا د منځه وړلي شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا داسې ډېره معنی خیزه غوندې خاموشي ده د پاکستان د دولت، ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا کوم خلک مري او کوم خلک د منځه وړي کېږي، نو دا ډېر اهم خلک دي او د پښتنې د پښتنو په ټولو کې د دې یو ډېر اهم مقام دی. خو څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې د بده مرغه د پاکستان دولت چېرې هم په صحیح توګه د دې خبرې هڅه نه ده کړې چې یا د خلک دې خلکو ته تحفظ ورکړي او یا چې کوم خلک دا دوی وجني چې هغه تر منځه اوسي.
پښتون اولس ولې د پاکستان حکومت ته ګوته نیسي؟ د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي چې دا ځکه
حکومت طرف ته ځکه پورته کېږي چې دا خلک د حکومتي کینو د حکومتي چارواکو د دې ویشتو د دې پېښې نه مخ په طرف اړولی دی، نو ځکه خلک د حکومت نه په دې چکه تاسو په هغه وخت چې کله په دې خلکو حمله کېږي، ستاسو د ټاپوګانو سره نږدې، ستاسو د کیلو سره دی، نو که په هغه موټر په هغه جیب به تاسو ډزې وکړئ وینسئ کوم نه چې خلک وویشتل شول، ته پې ولګي چې دا خلک څوک دي. اوس خو نوم د غره نه د یوه ځي په منځ کې هر سړی لګیا، نه هم د خلکو لګیا دي، نو چا مفاد بیا خلک به هم لګیا وي، نو چا څوک غریبان مړه شول هغوی ته دا پته نه لګي چې دا چا مړه کړل. نو داسې لوی عزت جوړ شوی دی چې په قبایلي سیمه کښې هم وه چې د شپې په تور هم چا مړ کړې، نو آخر به څه نخته سړی به قاتل له ورسېدو. اوس خو داسې لوی عزت چې په سره ورځې مړ کړي پته نه لګي خلک د هېر ویر نه څهی نه، ځکه چې که څه ویایې یا حال خایې خوولې مړوي دی، نو ډېر خلک خو د دې مرګ له لاسه د علاقې نه وتښتل مجبور شول.
خیال اکبر افریدی په دره آدمخیل کې د امن کمیټه مشر وو او په دې هڅه کې وو چې په دره ادم خیل کې د امن رڼا خوره شي. خو په علاقه کې د میشتو وسلوالو د دې امن کمیټو په اړه سبیل نظر دی. جاوید افریدی وایي چې
کمیٹی جوڑ سی دے آمن والا آمن کمیٹی جوڑے دو سرا دے دوی تکون دا کسان دی آغا دوی پو نخا کبی تاگا کہ آغا دے کلی مالا کانون سی آسی لو بی سی خدا دوی نا دے رہی تی دوی مول سرا مطا چلا کچھ کم دا کمیٹی دا دا مول نخا کبو لکا خدا دی یلی کی گی چی دا چی کم مشیرون دی مشیرون دی کم سی یا پکی مخت تیرو ریزو آن غاٹ ایوا دی سا شیوا خدا رہی کی یو جرگا و پو جرگی کی یو عملا وش والا کہے کہ دغی کی سرتے ربریز وشو نو آغا اچا کرائے و نو آغا دا دے لکی کی تیو زون و آغا راغلو آغا دے کی مودی آمن کمیٹوی خلاف نو دا خبر کی گی کہ دے آمن کی میں کمیٹائی دی آغا دے حکومات تو بینو بند جوئی گی دے حکومات خلاف دوی دا خبر کی دے حکومات کی دا آغا دے دوی خلاف کی دے دوی و تکوم آمن دا نو آغا آمن ند آغا شار دا
خیال اکبر افریدے کلا او پکم حالاتو کی او جلے شو ایمل خان افریدے حغا خون نړی ورځ سپدی ټکو کې یادوي
بوت ورځ او مخام ټایم و چې مونږ کور کې ناستو دی مونږ سره د بجلی کې سپور کې څه مسله و نو مونږ هغه مسله له لارې جدي بیا یوازې کور کې مونږ سره له کوزه په ځمکو باندې و نو دغه دوه کسان مونږ ولیدل چې تیر شول موټر سایکل باندې خو هغه مونږ ودرول چې اخر سر ته دی تاسو دا لارې خو مخکې بندې دي مونږ نه غوړې چې دې سره ملاوېدل غواړو زموږ په کسانو او حکومت نیولې چار سره خلاص کې بیا وسره که شرور ملار دی هغه ورته اواز کړی چې بابا مېلمانه راغلي نو چا غیر اوسه دی اخور کې پاتې شخص د اور خبره مې گرفتار او ډوډا ز اواز نه اورېدو بیا مې په بیا ته دی راوتی دی مور مې راوتی دا په مور باندې مې د زو کړو هغه نه پاس په ما باندې د زو کړو راځي څو را پتا را لا دوه مخامي کې موجود
وریدونکو داو دنن پروگرام سپیزلی خلق اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی په لوی الله مسپارم
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو